رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې درته د خبرونو مهم ټکي، پوره خبرونه، رپورټونه او د ځوان هیلې ونیزه خبرونه لرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن درې تنه د لوی سرنوالی داخله وزارت او سترې محکمې د پاره ولسی جرګې ته د رای د اعتماد رای د اخیستلو لپاره معرفي سوي دي. په شمېر خبرو سوي اسنادو کې راغلي چې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کورنۍ هم د باندې جایدادونه او حسابونه لري او په عراق کې په بمی چاودنو کې څلور ویشت کسه وژل سوي، شپېته تنه ټپیان سوي دي.
قدر مو اوریدونکو اوس هم په موقع د مهمو خبرونو تفصیل ده.
جمهور رئیس اشرف غنی ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د وزارت د پاره تاج محمد جاهد، د لوی سرنوالی د پاره محمد فرید حمیدی او د سترې محکمې د عالی شورا د غړیتوب د پاره محمد زمان سنگری معرفي کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش ولسی جرګې ته د دغو نوماندانو د ورپېژندلو پر وخت له وکیلانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د قضایي او عدلي نظام د اصلاح لپاره دي دغو نوماندانو ته رایه ورکړي.
د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او څارنې د بورد غونډه د حکومتي چارواکو، بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د مدني ټولنې استازو په ګډون د دوشنبې په ورځ په ارک ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. دا غونډه چې پکې د وارسا او برکسل کانفرنسونو لپاره چمتووالی نیول کیږي، د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استاد نیکولاس هایسمه مشي کوي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې وویل چې اوس وخت کې د نړۍ یو برخه هم له تروریستي بریدونو خوندي نه ده.
د افغانستان په بل خبر کې د ننګرهار د کوټ پولیس والی کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش شپږ غړي وژل سوي دي چې د داعش یو قومندان هم پکې شامل دي. بلې خواته د عراق په بیلابیلو برخو کې نن د دوشنبې په ورځ بمی چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه څلور ویشت کسه وژل سول او د شپېتو شاوخوا ټپیان سول. په دې بریدونو کې څو بریده پر ملیشو او عراقي ځواکونو باندې سوي دي. یو انفجار د بغداد د باندې شمال ختیځ لوري ته پر یو امنیتي پوستې باندې وسو او بل انفجار هم د حکومت پلاو قواو پر ضد د پایتخت په شمال کې د مشهد په سیمه کې وسو. په جنوب کې یو ځانمرګه د ناصرې په ښار کې په هوټل کې چې ملیشي ورځي برید کړی دی او یو بل هم د بصرې په ښار کې ځانمرګه برید کړی دی. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش د عراق پر امنیتي ځواکونو باندې د غراز بریدونه کوي.
د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کورنۍ د هیواد باندې کمپنیو او جایدادونو دفاع کړي او وایي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د نواز شریف کورنۍ وروسته له هغه نه دا توضیحات ورکړي چې موزاک فونسیکا حقوقي سازمان د پاناما پیپرز پاناما په میلیونو اسناد خبره کړي چې پکې د نړۍ د یو شمیر مشرانو د بانکي حسابونو پاکله معلومات هم شامل دي. په دې اسنادو کې د نواز شریف د دوو زامنو او یوې لور پاکله هم معلومات راغلي دي چې په لندن کې جایدادونه لري او کمپنۍ لري. د نواز شریف زوی حسین نواز شریف د پاکستاني تلویزیوني چینلونو سره په مرکو کې ویلي دي چې دا کمپنۍ او اپارتمانونه د دوی په نامه راجستر دي او دا چې هیڅ دا مسایل پر ساتلي نه وو، نه ضرورت پیدا شوه چې دوی پټ وساتي.
په هند کې په میلیونو کسانو د آسام او لویدیز بنګال په ایالتونو کې په انتخاباتو کې برخه اخلي چې نوي ایالتي حکومتونه وټاکي. په دې دوو ایالتونو کې انتخابات د څو ایالتي انتخاباتو لومړی پړاو دی چې تر شپږونه یو پرې بيدامه پیدا کی. په دې ایالتي انتخاباتو کې به د هند حاکم ګوند بھارتیا جنتا ګوند محبوبیت پالوم سي چې تیر کال په څو ایالتونو کې ماته وخوړله. په هغو دوو ایالتونو کې چې نن د دوشنبې په ورځ انتخابات کیږي د بی جی پی د ګوند لپاره د آسام ایالت چې د هند په شمال ختیځ کې موقعیت لري ډېر اهمیت لري. د بی جی پی ګوند هیله لري چې په دې ایالت کې د کانګرس ګوند څخه مخکې سي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې د سوریې حکومت خپل تعهدات په ځای کړی دي. په ځای کړی نه دی چې بشری مرسته هغه موثره شو سیمه ته پری دی چې په لکه زره خلک پکې بند پاتې دي او بشری مرسته ته سخته اړتیا لري. دغه سازمان د دریا او ختیځ غوټه سیمه ته اشاره کړي چې د سوریې حکومتي مرستندوی سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې د ضرورت وړ سیمه ته مرسته ورسوي. دغه سازمان د سوریې نغښتې دي چې زر تر زره دغه سیمه ته مرستندوی سازمانونه پریدی چې اړو خلکو ته بشری مرسته ورسوي. په حکومت باندې دا انتقاد هم شوی دی چې د ملګرو ملتونو د کاروانونو نه چې سیمه ته اجازه ورکړ شوی روغتیایي وسایل لري شوی دي.
د کانګو په پایتخت کې پولیسو نن د دوشنبه په ورځ د نامعلومو وسلوالو سره نښتي کړې دي. د تیری میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رئیس لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې تشدد کوي. په انتخاباتو کې جمهور رئیس دینیس ساسو نګوسو د دویم دورې د پاره انتخابات وګټل. دزې د برازیل د بوکانګو او ملیکی په سیمه کې سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو پاکلت څه نه دي ویل سوي. ولسمشر نګیسو د لومړي ځل د پاره په 1990 کې ولسمشر سو. وروسته انتخابات بایلول خو په 1990 کې بیرته قدرت ته ورسېدي او په 2002 او 2009 کلونو کې جنجالي انتخابات وګټل او وروسته د رایو پر اساس په اساسي قانون کې بدلون راوستي چې د دورو او سن محدودیت لري. کې
او یو عربي تلویزیون ویلي دي چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل صدر اعظم او د ولسمشر مرستیال د دند نه لري کړی دي. د یادونه وړ ده چې د دې میاشتې په اخیر کې به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د حکومت او د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ د سولې خبرې اترې ترسره کیږي. د یمن حکومتي تلویزیون پرون د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې ولسمشر هادي د صدر اعظم بها په ځای د پاوز لوی درسید علي محسن الاحمر خپل مرستیال ټاکلی دی. هغه په دې برسیره د پارلمان غړی احمد عبید بن دغل د ملک صدر اعظم ټاکلی دی. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل ملت ته دغه فیصله په حقله معلومات نه دي ورکړي، خو داسې ویل کیږي چې د ولسمشر او د هغه د مرستیال او د صدر اعظم ترمنځ اختلافات موجود وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
دا سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او څارنې د بورد غونډه نن سهار په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډې ته په خپل پرانستي وینا کې وویل، په اوس وخت کې افغانستان د القاعده، داعش او د سیمې نورو تروریستي ډلو لپاره په یو هدف بدل شوی دی او زیاته کړه چې افغانستان د دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره جدي سیمایي او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې ښه او بد تر هغه نشته، بلکې ټول بد دي او لا هم یو شمیر هیوادونه له دغو عناصرو ملاتړ کوي او د خپلو پالیسیو د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. هغه ویل، موږ د تاوتریخوالي له پنځمې نړیوالې سپې سره مخ یو. لومړۍ سپه یې په انقلابي انارشیو بدله شوه، خو اوس په پنځمه سپه کې یو. که څلورو مخکینیو سپو ته وګورو، هر یوه یې له 30 کلونو پورې دوام وکړ. اوس اړتیا ده چې د دې سپو مخنیوی وکړو. دغه راز ولسمشر غنی د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل چې په 2012 کال کې د فقر او بیوزلۍ کچا 46% ته رسیدله، خو د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره چې پر وینا یې 46% اقتصاد یې له افغانستان څخه بهر کړ، په 2014 کال کې د فقر کچا 49% ته لوړه شوه. د ښاغلي غنی پر وینا په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه یوازې یو لوی امنیتي ځواک وو، بلکې د اقتصاد په برخه کې هم یو بنسټیز فکتور شمیرل کېده. د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ نننۍ غونډه د ورسا او بروکسل کانفرنسونو لپاره د چمتووالي په هدف جوړه شوې وه چې په کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو ژمنې ورزول شوې او په همدې توګه د ورسا او بروکسل کانفرنسونو څخه د افغانستان پر غوښتنو بحث وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې د پایلو په اړه خبریالانو ته وویل، په دې غونډه کې د افغان حکومت و میاشتنی کړنې ورزول شوې چې مرستندویو هیوادونو ته د د منلو وړ وي. د افغانستان د مالی وزیر ویل چې همداشان په دې غونډه کې د افغان حکومت غوښتنې او د مرستندویو هیوادونو ژمنې هم روښانه شوې.
ما انتظار دریم چې تعهد جدید شوه. امر نیروی امنیت
هغه ویل مکتمل رو چې را سره نوې ژمنې په